السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤولې شمایل توانا بیګانه وخته ازادي راډیو ته د هغې خوشې کېدل تایید کړل او ویې ویل:
خوشبختونه پریسا آزاده صبح دوشنبه بعد از
41 روز زندانی
در
دا وایلنې کمرغه پریسا آزاده ل یو سل وکتور از ورسته د طالبانو له بنده د دوشنبه د ورځې سهار خوش شو. خو په خوشنۍ سره چې روغتیایي وضعیت ډیر ښه نه دی په اوس وخت کې، دا او د کورنۍ غړي ل رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15مه د کابل په دشت برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې ښځینه فعالانې، جولیا پارسی او ندا پروانی، هم له بنده آزاد کړې. د طالبانو حکومت د ښځینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشي کولو تر ډیره تبصره نه کوي. د فعالانو په وینا د منیجا صدیقي په نوم یوه بله ښځینه فعاله چې د تلې میاشتې په 18مه په کابل کې نیول شوې، تر اوسه هم د طالبانو په زندان کې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایی شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قنسلګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایی شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنورۍ میاشتې په 10مه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. د دې هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایی شرکتونو ترمنځ سیالي زیاته او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. قزاقستان وایي چې په 2023 کال کې ډیره بشري مرسته له افغانستان سره کړې ده. د قزاقستان د کازین فورم خبری آژانس د راپور له مخې قزاقستان په دې کال کې له افغانستان سره د 214 میلیارد ټنګې چې شاوخوا 402 میلیون امریکایي ډالر کېږي بشري مرسته کړې ده. د افغانستان سره د قزاقستان د مرستو په ترڅ کې د آژانس د تلې په میاشت کې د هرات له زلزله ځپلو سره د قزاقستان د ولسمشر لخوا د شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې خبر هم ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه ژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شوو له سلو زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې لخوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیکود ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډیره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به یې په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي د رسنیو ګونګوسې وبللې او رد یې کړل. روسیې دا کړې چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیکه سیمه دونیتس کې د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی دی. خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې ځواکونه یې د دغې سیمې په شاوخوا کې درې ناکامې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه له تلویزیون خبرې ده د دغه ښارګوټي د نیولو ادعا وکړه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراین څانګې د اوکراین د پوځ د ویاند الکساندر اشتوپون په حواله لیکلي چې د ماریانکا د نیولو ادعا سمنه ده. هغه زیاته کړې چې د ماریانکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبره یې د دغه ښارګوټي په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. کرکټ بورډ پرون دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د دو کلونو په مخه په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازې نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړه ځکه کړې چې په وینا یې دغه لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډاډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې په ګډون ټینګار کوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې او ویلي دي ښه به وای چې د دغه پریکړه پر ځای لوبغاړو سره تفاهم شوی وی. د کرکټ یو شمېر مینوالو بیا د کرکټ بورډ دغه انضباطي پریکړه ستایلې او ویلي دي د ملي لوبغاړو هدف باید یوازې تجارتي لیګونو کې لوبېدل نه وي. دا وو خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلې شي د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې ایران کې پر افغانانو د فشار له زیاتې دو سره همحاله د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کډوالو له کوربه هیوادونو ځینې غوښتنې لري.
موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج وطن ته راشي.
طالبانو له 15 میاشتو راهیسې هلمند کې د خزینه خبریالانو پر غږونو بندیز لګولی. خبریالان یې اندېښمنې کړي.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي.
په کندوز کې د وچې میوې کاروباریان خوښ دي او وایي سږکال صادرات هم ښه شوي.
کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیه باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوزم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته ځي.
د اسرائیل په بریدونو کې د سوریه دننه د ایران د سپاهي پاسداران یو لوړپوړی غړی وژل شوی. کتر پایز موږ ملتیا وکړي. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې راځو د دې پروګرام د سر راپورته. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کار کولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستی دی. د ایران د دغو ښارونو له ډلې چې د افغانانو په کار کولو پکې بندیز لګول شوی یو هغه یې مشهد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون مشهد ته تللی او دلته یې له ایراني چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. ښاغلی متقی په دغه سفر کې له ایراني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو سره چلند سم کی او ټینګار کړی چې د افغانانو ستنول هم باید اجباري نه وي. تفصیل له نوریاس نوری اور.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د خراسان رضوی ولایت د مشهد ښار ته په سفر کې دی. ولایت له والي یعقوب علي نظري سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لورو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي تر څو دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړي شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم نه دي ویلي چې آیا په دې کتنه کې په مشخص ډول په دې ولایت کې د استوګنو افغانانو پر ستونزو هم خبرې وشو چې دوی ورسره مخامخ دي، خو د ښاغلي ضیا احمد په وینا د دې کتنې په پای کې ښاغلي متقی په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکاري او لا ښه چلند هیلې څرګندې کړې. متقی دغه هیلې داسې مهال څرګندوي چې په مشهد ښاروالۍ پورې اړوند شهراره ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړل چې د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په شمول ټول بهرنیان له هر ډول فعالیتونو منع دي. په ایران کې پر افغان کډوالو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا په تېرې لندۍ میاشت کې د ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کارو فعالیت څخه منع شول. اکثر افغانان چې خپل هیواد پریکیا او ایران ته کډه شوي د خپل ورځني ژوند پر مخ وړلو لپاره دې ته اړ دي چې کار او غریبي وکړي، خو دوی وایي چې د ایران لخوا لګول شوو محدودیتونو یې ژوند لا سخت کړی دی. د شاکر په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بند شي، د کور کرایا او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوالو دغه راز په کراتو د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري له بد سلوک څخه شکایت کړی دی. له ایرانه په زور ایستل هم د افغانانو بله عمده ستونزه ده. هغه موضوع چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې راپورته کړې ده. کاغلی متقی له یوې ایرانۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې یوه برخه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې، ویلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي او د خلکو لپاره د روزګار زمینه برابره شي، خو تر هغو چې دغه شرایط باید چمتو کیږي گاونډي هیوادونه دي افغانان په زور نه باسي بلکې هغه دي پریږدي چې په خپل خوخه خپل هیواد ته استانه شي. موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج ډیر باعزت او انساني کرامت ته احترام وشي او ورو ورو وطن ته راشي. انشاءالله د فعلي حکومت کوښښ هم همدا دی چې د کډوالو راتګ ته زمینه مساعده شي. ایران چې د پاکستان تر څنګ په څه باندې څلورو لسیزو کې په خپله خاوره کې په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې، د پاکستان په څیر په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د راپورونو له مخې له ایران سره کال لږ تر لږه 400,000 افغانان په زور یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په عین حال کې ویل کېږي چې په دې موده کې ښایي همدومره یا څه کم و زیات افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د هلمند لسیمایزو چارواکو غوښتي چې د ولایت پرسنۍ یو کې د خزو پر غاګ لګول شوی بندیز لري کړی. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا بندیز یوازې په هلمند کې پرسنۍ لګول شوی او دا یو تبيزي کړنه او د خزو او رسنۍ له حقونو سرغړونه بلل ده. پنځمه اشتي وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیاي اعلانونو په ګډون د په هیڅ خبرونه کې د خزو غاګ نه خبروي. په همدې حال کې ځینې خزینه خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه محدودېږي او اړ سلکیږي چې کار پرېږدي. تفصیل همایون هیوادار.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د خزو په غږ لګول شوی بندیز لري کړی. د مرکز د یک شنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او خزو له حقونو سرغړونه بللې. د خبريالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې 15 میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي، له هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خبرونه کې د خزو غږ نشي خبرولی. د خبريالانو مرکز ویلي دی سره له دې چې ډېر اعلانونه د خزو په غږ سبتيږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپل مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولای شي. په هلمند کې په رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مولا ځینو خزینه خبريالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست غبرګون هم وپوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبريالانې په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي. وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړ ایستل کېږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یو خبريال چې نه غواړي نو می واخستل شي، ازادي راډیو ته ویل
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبريالانو غږ واوریدل شي. یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي، ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یو بل خبريال چې دا هم نه غواړي نو می په راپور کې وی ازادي راډیو ته د خپل اندېښنو په اړه ویل
موږ تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابل فرمانونه صادریږي چې د غوس خاکسریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي. یا هم اندېښنه ټوله دا وی چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه راوګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي، خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبريالانو د غواخلو ترڅنګ هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په ورسته اعلامیه کې دا کړی ده چې طالبانو په ورسته یو دوه کلونو کې د رسنۍ په برخه کې 14 دستورالعملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبريالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونو تر ډیره خزو ته توجیو چې په تصویري رسنیو کې ماسک اغوستل پر جبري شوی، ل نارینه سره ل یو ځای خبرونه او مرکوم نه شوی، او په هلمند کې د غږ په خبرې دوه هم بندیز لګول شوی.
و هم ورتل چې په هلمند کې د خزینه خبريالانو پر غږ بندیز 15 میاشتنۍ شو او دې بندیز د خبريالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړی دي. په بل جنوبي ولایت روزګان کې بیا یو شمیر خبريالان وایي چې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه پوښتنه نه کوي. دغه خبريالان وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له خپل خبريال شریف الله شرافت اورو.
شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمهیز خبريال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبريال په توګه کار کوي، خو وایي اوس مهال بیکار دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شاوخوا 15 کاله می په روزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغه 15 کالونو په جریان کې ما یو ځل په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لار باندې چول سوی وو، چې هغه هم یوازې او یوازې یو ورځو. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بیا دندې يم، دند نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنې زما حوال نه دی اخیستی، یعنی پښتنه نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبريالان هم ورته اډا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دیت توجه کم کیږي. سمیع الله رحماني په روزګان کې یو بل سیمهیز خبريال دی، وایي چې لکیرو 15 کلن رئیس د رسنیو سره د خبريال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبريالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ لوري د ته پر روزنیز ورکشاپ کې وانډنه د ورکول سوي او نه هم په مالی برخه کې ورسره مرسته سوي.
تقریبا 15 کال یا 16 کال کې زده د ډګر کې ما تر اوسه پورې د یو کمیټې د خاصه خم روزګاني خبريالانو ته ورکشاپونه نه دی ورکول سوی، نه دروزنی په برخه کې نه معلوم لاتړ سوی دی.
په افغانستان کې اوس مهال د خبريالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبريالانو خواخوږي او نمائندگان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د ایداوی ناسمې بولی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
د افغانستان رسنیز کارکونکو اقتصادي ستونزه یو عمومي ستونزه ده چې متاسفانه روزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنه دنده ده چې دته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په روزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنې فعال دي او د خبريالانو شمیرې لسګونو ته رسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د راپورونو لمخې اسرائیل په سوریه کې په یو هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګ پوړی قومندان وژلې. ایران هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی. تفصیل نوریاس نوریاور.
د اسرائیل په یو هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د پوځي څنګه یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ پرون دوشنبه دغه وژل شوی قومندان د دغه ځواکونو اړوند د قدس ځواکونو یو جګ پوړی سلاکار رضا موسوی یاد کړی او ویل دي چې نوموړی د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دغه برید ټول جزئیات نه دي څرګند شوی، خو د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې دغه پیښه د دمشق په څنډه د زینبیه په سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو اعلامیه کې وویل چې اسرائیل به هرومرو د پواینا د دغه جنایت تاوان ورکوي. رویترز خبري آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی وویل چې موسوی د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په چوکاټ کې د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د همغږۍ مسؤل و. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې د تسنیم خبري آژانس راپور له مخې موسوی په سوریه کې د دیره ځواکونو د اوږدې مودې سلاکار او د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی یو نږدې همکار و. سلیمانی د 2000 کال په جنوري کې بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو. امریکا سلیمانی په عراق کې د ډیرو امریکایي ځواکونو د وژلو مسؤل بللی و. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې وویل چې اسرائیل موسوی په یو کاروند کې چې د راپورونو له مخې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسېږي په نښه کړی و. اسرائیل په دې وروستیو میاشتو کې له لبنان سره په پوله د حزب الله وسلوالو سره نښتې کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو تل ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې په سوریه کې حضور ولري. د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم په واک کې د پاتې کېدو لپاره تر ډېره د خپلو نږدې متحدینو ایران او روسیې پر ملاتړ متکي دی. اسرائیل له دې مخکې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي چې د پوځي سلاکارانو په توګه یې دندې ترسره کولې وژلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه او غږونه هم لرو، خو اوس راځو زینو راپورونو ته. په کندز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال کاروبار ښه دی او صادرات هم زیات شوي دي.
د کندز سیمه سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمېر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له شل کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام است.
موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو، لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادام مغز، پسته، توت، چارمغز، څنځلې، وچ خټکی او تاسې نورې وچې میوه لتیزه کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبی، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته، د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. د خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لبنډوالانو هر ډول وچې میوه لکه بادام، ممیز، کخته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوه پیری او له پروسس وروسته له هیواد بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودي ځکه مشغواړو سیم خپل مالونه مخارج ته صادر سین به ډیر شسی. یو ځن ډیر داسې خلک دي چې صادرات مخارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني ازادۍ راډیو ته وویل:
انوای میوه خشک صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوه له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوه د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هواري او اسانتیاوي ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلی عثماني په ډاګه نکړه چې ساش کال کندز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څوټو نه ترسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړي توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورنی بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکه بازګران او بندوالان هم خو اوای تر لاسه کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان پارکور ټولنه په نوم یوې ادارې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځواکمنولو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام هدف د افغان کډوالو رواني لاسنیوي او د غرض د حقوقي ملاتړ خودل دي. دا چې په دې پروګرام کې څه کېږي تفصيله له عبدې سپوږمینه ورو.
د افغانستان پارکور ټولنې او بنسټ د افغان کډوالو د ځواکمنولو په موخه پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې په کې پلی سفر او نور پروګرامونه شامل دي. د یاد بنسټ مسولین وایي د 25 په ګډون 150 افغان کډوالو د دوی په لومړي پروګرام کې چې د اکشن می پورز د اسلام آباد په یو غره کې جوړ شوی و برخه اخیستې وه. د افغانستان پارکور ټولنې او مسول قدرت الله فروتن وایي چې د یک شنبه په ورځ د غزوانانو 14 کیلومتره پلی مزل وکړ چې په ترڅ کې یو لبل سره د پیژندنې تر څنګ د ژوند تجربې هم شریکې کړې. نوموړي د دغه پروګرام د پیلولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات روی رواني ایجاد شوی
دي. د افغان کډوالو په منځ کې رواني ستونزې موجوده وي. زموږ مخه دا چې د دې پروګرام له لارې یو انګیزه او هیله پیدا کړو، خپل ستونزو لپاره حل لارې پلټو، خپل ستونزې شریکې کړو چې دغه ګډونوالو خپل نظریات، مفکورې او تجربې شریکې کړي، د یو بل خبرې واورېدې، مشورې ورکړې، خپل ستونزې په ګوته کړې ترڅو ورته یو حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه د دې پروګرام بل پړاو به د دسمبر په 28مه د اسلام آباد په یو پارک کې د ځوانانو له یوې ډلې سره ترسره شي، او که پایله مثبته شوه دوی به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. د افغان کډوالو له ډلې یو شمېر هغه ځوانان چې په یاد پروګرام کې برخه اخیستي او لرې واټن یې پلی مزل کړی، د دغه ډول پروګرامونو د پایل هرکلی کوي او اغېزمن یې بولي. دو تنو فریبا همدرد او شجاع متین ازادي راډیو ته وویل:
ما چیزای زیاد را یاد گرفتم. اولی
ما ډیر شیان زده کړل. لومړی دا چې څنګه کولای شم خپل غمونه او عقیدې له منځه یوسم. دوهم دا پر کومه لار چې موږ ولاړو سخت نه ده، خو پوه شوم چې هیڅ شی ناممکن نه دی. او دریم دا چې ښه ملګری می پیدا کړم،
دوستای خوب را پیدا کړم.
په انګلیسي او آموزشي پروګرام د افغان انجونو او په خصوص افغان ځوانانو تر سره شو. په دغه پروګرام کې د انجونو لپاره آموزشي ګیمونه تر سره شو، همدارنګ ډیر هڅونه شو چې باید په خپل ژوند کې دوی تسلیم ونه شي، باید هم مشکلات او ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه انجونو د دوه کلونو راهیسې چې دلته راغلی دي خپل ژوند ډیر ناهیلی دي.
یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول هغه کسان چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، په وار وارې ازادي راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو د کډوالۍ د قضیو په بهیر کې ځنډ او د ځان او خپلو ماشومانو د بې برخلیک وضعیت له امله دوی له فشارونو او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په روان کال کې د وی نجلۍ او دوه هلکانو په ګډون درې افغانانو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې، چې دوستان او خپلوانو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان وژنې اصلي لامل رواني ستونزې او د دوی د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې زندنې کېدل بللي وو. د افغانستان پارکور ټولنې بنسټ مسؤلین وایي چې دغه بنسټ یوه شبکه ده چې په 2018 کال کې په افغانستان کې ځوانانو سره د مرستې په موخه خپل فعالیت پیل کړی وو، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یاد بنسټ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
اوسم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زاب منانی زید زابل ولایت شمرزه ولسوالی استاذ بازاری راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بعد له سلام وروره دغه موږ سره چې ډېر خلاب دی، بلته یو لپاره پیدا میو زره څه کار پر پیل کړی وو، او څه کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم ده دغه ټول پاتې شوی ده. نو موږ پیدا می له وزارت څخه ولې شپ سره څه ده هیله ده چې دا سره کورغه وی او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شو کوم مسول چارواکي وارو وسلام
له کومه چم کاران جوړ روغه سفر نیک مرغ ورځ مرا پیل کړی وی ټول چې ما د طرف سره منور سي یاسمین ساده تاسو کوریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره منور سي ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبره کوي هغه کړځ وی او کچې نه موږ په کلا کا غندو ځکه چې دا د دی وینا نه د داد طالب جګړه مارانو په خلو ور کړی دی. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبره دا طالب جګړه ماران دا خبره په خلو ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمي توګه پیژني، بلکې دا چې دغه کړي د سمه دي کړي چې اوسه په رسمي توګه پیژني دا پیچاره او په تاسو ته لار خلاصه کړي چې رکیام لا ته لار خلاصه کړه خو کار به طالبان کوي ځمواري به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوار کو پر ورسوي مننه کو. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نه جان شهید یی غزنی ولایت ښه په اړیکه کې یاسم، البته د غزنی ولایت ته شاخ د غزنی په هنتون یو محصول يم غارن چې موږ ته چارواک پر ورسیږي د غزنی په هنتون دی الهی نتلتون لکابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد دې په اقتصاد د عمل نشته ورته چې په دوام ورکو او نه وای حاصل یم غړم د چروک بدور چي او پلان ته